لاس بچ شوي زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې تر یو لسو بجو د ازادي رادیو ځانګړې رادیوي ډراما د هیلو وړانګې او همداراز تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکاله وړاندې کوم. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. دې ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضايي حریم بې دلیل نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي او درې نور ټپیان دي په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. له بلې خوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناتو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شوي دي د ملي امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 10 ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 20% زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې په شمال کې په ویجاړه شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل زور د ښودلو لپاره یې له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له 100 زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی، پرونۍ جګړې ښایي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د کانګرس لغړو سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره اوکراین ته د مرستو لپاره د ملي امنیت د مهمې غونډې په اړه خبرې وکړي. د سپینې مڼۍ ویاندوی کارن ژان پیر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلی بایدن به پر دې چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو د ده طرحه په کانګرس کې بنده پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغې معاملې په اړه بحث کوي چې له مخې یې دا مرسته د امریکا د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله وروستۍ دریمه 20 اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې 2 مخکنۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، 3 یوورځنۍ او 3 20 اووریزې لوبې وکړي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خو وي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د په لسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې موږ سره لار بندوي.
څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
زده کوونکي محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب تر څنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولی شي. دوی په اسانۍ کولی شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصل هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري، یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. زموږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال احمد دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ مال لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په شیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي، تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي، ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لومړی ما خپله چې لومړي ځل لپاره ما موبایل اخیستی و د همدې لپاره مې اخیستی و، ویل ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعي له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي او هغه کله سي د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې موږ سره لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
Thank you. آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل، یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړ د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي، بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما په فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي، یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کې، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغه کیدو د کتاب پاړه کوي چې څوک مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شان ته باید پام وکړي یو داسې دي کینی چې په ملا او په ورمیک باندې فشار نه شي یعنی دا ډول کوي تکیه وکړي کچوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې لپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي په ورمیک باندې کتاب دل لک پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره برابرې سړی مجبور نه چې سر ټیټ کې ورته بل خبره د رڼا ده داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کي بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي مثلا کړکۍ ده سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي نو خدا دا چې په سم ډول وکاروو دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل یوه واړه موبایل کې هم کولای شي د بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفه وي ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وایي کورسونه تعقیب کړي ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کیږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاروي نو بیا دا ستونزه ده ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو ناارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
حسن حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي وي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپله تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیله له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنی با سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځنده هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا. څومره خنا وخت دې کړی استاده. په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی.
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا، دا واټر پمپ وګوره، کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا، بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی، ښکلې ودانۍ ده والا.
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه. دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسې یو سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله، چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خام خاطر سره کوي.
مننه شیر زمان جان، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو. تاسو راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بې غمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور ودان، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله
باور وکړئ، دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی. څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي کنه؟
کله کله کلی ترازم، خو ډیر وخت په ښار کې کار کوم، هلته ښه دی چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دیم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. ام به په فلم کې کار راسره وکړي، ام به درنه ډوډۍ اخلم او ام به د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
ریښتیا؟ تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه، حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوز بده خوښم فیروزا، تاسو کنه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي، چې دا دوا دی په خوړو کې واچوم نو الله به درته خوند درکړي. اول به د وریجو په دې کې واچوم، داسي چې څوک نه لاول ویني. نه نه، ټول د شیر زمار خواته راټول شي. ته صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. سوله درنه دی، ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش، ته صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږه لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې،
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده،
والو کو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا د سي درغلم، غم باندې کې ګوره،
دسترخوان هوار کړي. الا شاباس، او ګونچا ګلا زرنج ګلا، دا د وریجو خوري ها خواته کېده. ګوره، څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې د کینی، څوک چې کمه خوري په خوري د دوه کسان کینی. ډوډۍ ډېره ده، چورت مه وهئ.
واده کې زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه تمه مړېش مارې ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې. ها
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاده، داده نن استادې هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړي دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی، چې انډیوالان خوشحاله وي زه هم خوشحاله یم. وای تور تو تان لتا قربان، دارو دوا موشا، په تاسو ورکه نه ده.
خیر اوسې،
کور ودان. شیخو به کم نیوي چنار ګلا؟
نه نه، هر څه ډېر دي. ولې داسې وارخطا یې غونچه ګلا؟ په دې یخنۍ کې در باندې خولۍ را ماتې دي، خیرت خو به یې؟
خیرت دی، منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولۍ شوم.
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي، هم د استاد فیروز او هم د چنارګل. په ګوتو مبارکت شه، ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي، په تېره چې آزاده فضا کې وي.
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی، خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي.
د استاد فیروز کمال هم دی کې دی چې کوم تکړه اشپز یې پیدا کړی. د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګلا، تا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي، بې غمه اوسه.
د څه شي دارو؟
ما ولیدلې غونچا ګلا، ښه کار دې ونه کړ. ستا جګړه ما سره ده، نه زما د میلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې ما غراته وویل، او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړ، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ.
نن مې له خیره د کار اوله ورځ ده، اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي، یعنی زه یې نشم جوړولی. د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي، وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي، صبر چې اولاد خو وکړمه. هلی بیا تی چړې لورونه تبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو. هلی راشئ، ودره چې د مسکل نه کته شمه چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم. هلی تبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو. هلی راشئ، دا څومره غټ سپی دی، یا الله خیر کې. کوچی کوچی و خلکو، دا سپی د چا دی؟ وی تړی چې ومې نه خوري. او هو، دا خو د لارې په منځ کې راته ودرېده. کوچی 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 وایو پرانی کوچی.
لا حول ولا چه دا چی دار گل چرت غیب شو. موبایل میں کار نہ کبھی دا بچرت تلے وی یہ سو کم تے خبر نہ دی والا اسے نہ چ مریض وی او مونتے نہ خبر نہ یو امید دا چنار گل چرت تلے وی اسے نہ چ مریض شوی وی
اس نہ پے گم پلار جانا ہے چا تے چ نہ دی ویلی نہ چا پ ورک شو کز خبر وے نہ ببل چا با میں پخلے کڑے وے
او والا کا خبر وے چ چنار گل نہ راضی موگ با کاری کرو تا پخلے کڑے وے تا څومره بیغمه بنی آدم دی وای زه په تامه ته بیغمه
نه نه زما خورته اندېښنه شوه چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي
نه نه خدای دې نه کوي
چې بایسکل یې چېرته نه وي ټکر کړی چندانې بلد هم نه دی
نه بابا بایسکل یې سم صحیح زده دی
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي امیده زویا داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي پیسې به موږ ورته ورکړو هله زنګ ورته ووهه
سمه ده پلار جانه دستي ورته زنګ ووهم
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي بله چاره نه لرو ټاکنده غرمه ده او کاریګر هم وږي دي
سمه ده دا دې زنګ ورغه
سمه ده زویا
سلام علیکم استاذ فیروزه پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه چې چنارګل چیرته تللی دی ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو
سمه ده دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم
سمه ده پلار جانه درځه مخکې شه
درځئ تاسو لاړ شئ زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم هر څوک به خپل خپل کار کوي
بالکل سمه ده ته دې خپل فکرونه کوه موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت
یا الله خیر
دا څوک دی
چنار ګل وروره ته یې څه تر باندې شوي بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی
هو دا پخه خو یې ډېره زخمي شوې ده
لیوانی سپی وکړمه الله یې غمې وکړی چې لیوانی کېږم
رښتیا لیوانی سپی و
راډې راډې سترګې وې له خولې زګونه را روان و
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی
هله راځه په دې تخت پریوزه هله پلوه شي د پنسمان وسایل تیاروه زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي
په سترګو دا دې دستي
بله ډاکټر صاحب ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې وایي چې لیوني سپي خوړلی دی دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو مننه موږ به درته په تمه یو په خیر راشي
دا څوک و چې ما هم پېژنې
تا به نو څوک نه پیژني.
څه فایده سپی خو نه پیژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هیڅ راباندې رحم ونه کړ.
نو هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به یې پیژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بیوخۍ پیچکاري راته کوی.
هو پیچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډیر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي ویې که، ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې د غلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باز کل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
هغه مې د سپیلر ډار همالته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته.
اوهو دا خو چنارګل ده،
ولکه دا څه در باندې شوي چې هره ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوني سپي خوړلی یم.
څه لیوني سپي؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه چې لیوني سپي څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیونی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې مې رانا بازکل پاتې دی چې څوک پټ نه کی. خیر دی وزرات رائے بڑا اللہ.
ما خو تاسو ته ویلی چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایې چې بایسکل به همالته ولاړ وي، وخت به چا وړی؟ لیونی نور توری که سپین.
اوهو هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي. خیر غوړه والکه، چې چپه شي خو مړ کېږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره غل مال نه دی، چنارګل دی. دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی رانږدې شو، ویې ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې رانږدې شي.
خیر وغواړ هغه دی را ورسېد.
الا مرسته وکړئ او خلکو، چې چنارګل زخمي شوی دی، لیونی سپي خوړلی دی.
یالله خیر، هله هله چنارګل ښکته کوي.
الا بیچاره چنارګل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلی دي؟ دا خو زخمي شوی دی، تا خو یې خوله ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې کړئ یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیونی شوی؟ دا خو والا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه ورخطا کیږی مه، دومره ژر نو نه لیونی کیږی. غونچه ګله فرزانې څه ویل چې واکسین ورته کړی و که نه؟
دننه نه ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو نو زم نه یم خبر چې واکسین ورته کړی که نه.
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې یې راښکته کړو که نه.
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص کړه که نه.
سمه ده، خو زه ترې ډېر ډارېږم، پام سره به خلاصه کړم نو څه وکړم.
دادا دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زنن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو نو تاسو پوهېږي، او دا چنارګل
هر څه چې وي زموږ د کلي نازه ولای دی. اهلا امیده زویا، اهلا، مرسته وکړه چې راښکته یې کړو، زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل، دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دې چاره وکړم. ته صبر چې لګې، منډې خو په تام ووهم.
ملک صاحب، زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه ډاره وه، ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویا.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شروع وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویا دې خوا ته
کش پورته یې که پلار جانه.
اگر اختیا خبر ہے چې وای لیونی درانه وی
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم.
څه زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیده، ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شي زمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو، ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانه، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانه، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه، نو بیا به ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي؟ لکه چې اوس هم رانه خفه یې.
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کړې چې ټولې خوارۍ به مې په اوبو لاهو کړې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې ښه ډاره شوي. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړولو هم تېر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانه هم زموږ تر څنګ ده.
ښه ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
اخه خوندوره خوروا درته په خوم د تنارلو ډوډۍ سره
وایم ژوندې اوسې پلوشي د تنارلو ډوډۍ سره بیا د خوروا بیل خوند کوي خیرې سي پلوشي وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کا
ان شاء الله زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزاني سره کار کوم په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده زه یې د احسان هیڅکله نه هیروم
هو داسې خدا هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزاني سره کار کوې او که بل ځای
هو ما له فرزاني سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم
ښه نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده خدای دې آباده لري
آمین
ګرانو دوستانو وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګورا منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مڼا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خورا لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري یواز زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول بنه روغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کده هیلو ډنګ ډراما ووري نو د روختیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه واوري
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا د ټولشی بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಮಯನು ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دی ټول شی بنگړی بنگړی بن گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلم خوب نہ تختوی بنگڑی کلم خوب نہ تختوی بنگڑی دادو یاد ٹولشی بنگڑی بنگڑی دادو.